لکه څنګه چې نیول په کوڅه کې په حمزولو سره حتی د والدینو لخوا په کور کې چې د راډیو له لارې د رسنیو له لارې د تلویزیون له لارې دغه مسایل ویني یا دا ویډیوګانې یا دا فلمونه ویني نو دا مستقیما نیغ په نیغه د دوی په روان باندې اغېز کوي، دوی تر اغېز لاندې راځي او ماشوم لکه یو د یو تنکۍ ونې په څېر د یو تنکۍ لښتې په څېر باندې ده. نو کله چې دغه لښتې یو ځلې په یو خوا باندې لاړه، بیا یې ډېر څه څخول دروند وخت
اړتیا لري. بله درمل صاحب، دا خو د ماشوم تمایل دی. ماشوم خو ورځ چې پیدا کیږي تل غواړي چې هغه څه چې دی غواړي هغه ترلاسه کړي. مایندې او پلرونه ولې حاضرېږي چې د ماشوم د غوښتنې ته چې ډېره منطقي هم نه ده او خطر او ګواښي هم زیات دی ور تسلیمېږي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو ژوند هغه که اوس لویان دي، ځوانان دي، حتی کوچنیان دي، هغه په جګړه کې راپیل شوی ده، په جنګ کې راپیل شوی ده، په جنګ کې دوی ځوانان شوي دي او په جنګ کې مشري یا سپینګیریتوب ته رسېدلي دي. نو طبعا لویان هم تر همدې اغېز لاندې دي، لویانو سره هم همدا مفکوره موجوده ده. تر څنګ یې ګاونډي هېوادونه چې د هغه افغانستان ته داسې وسایل را استوي چې هغه مجبوره دي چې ماشومانو ته یواخې د ماشومانو د حتی په ظاهره باندې د لوبو د وسیلې په توګه باندې مګر خو باطن کې یې ډېر غټ تاوان ماشومانو ته رسېږي. تر څنګ یې یوه بله غټه ستونزه چې د هغه زموږ او ستاسو په نصاب کې ستونزه ده چې زموږ او ستاسو همدغه مشران همدغه موږ او ستاسو د په کوم عمر کې چې موږ یو د همدې نصاب اغېز په موږ باندې ده. په کتابونو کې د کتابونه په افغانستان کې له بده مرغه زموږ نصاب نه کاتېږي، له نورو ملکونو څخه، ګاونډیو ملکونو څخه دغه نصاب راځي. په نصاب کې مو ستونزه موجوده ده له ماشومتوب څخه. له بده مرغه په افغانانو کې همدغه د جنګ، د جګړې، د خشونت، د افراطیت دغه مفکوره کې موجوده ده. هغه ځوانیږي، نو طبعا لویان هم په همدې موهید کې راروزل شوي دي، په همدې جنګونو کې لوی شوي دي. نو طبعا هغوی هم له یوې نه یوې لارې د همدغو وسایلو تر اغېز لاندې دي، او څرنګه چې دوی تر اغېز لاندې دي ماشومان یې هم په هماغه کچه باندې.
استاد درمل، لډیرو کلونو نه زوینه ما مخسن په 13-14 کلونو کې پرله پسې دغه د درسي نصاب، د مجاهدینو د وخت د درسي نصاب او بیا په پاکستان کې د افغانستان د خوندزیو د درسي نصابونو په اړه دا چالتا جنگ ورخودل کېده، ټوپک ورخودل کېدل، دوا ټوپک څوکیږي، څلور ټوپک کېږي، په دې باندې انتقادونه زیات شوې دي. او ظاهرا دا ښکاري چې د افغانستان نوی په دا وروستیو 14 کلونو کې په معارف نصاب کې هم بدلون یو څه تر یو حده پورې دقیقا راغلی، مګر تر اوسه پورې هم دا د خلکو په عام ذهنیت کې، یعنی د ټولنې پر روان باندې کار نه کوي. دا ولې؟
ما مخکې یادونه وکړه لکه څرنګه چې دغه لویان حد اقل 40-50 کلونه پورې چې دوی عمر لري، 40-50 کلونه دوی په جنګ کې، په جګړه کې، په همدې کورنیو شخړو کې را تېر کړی ده. نو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې یو څوک دي سوکالۍ دې راسي، ارامي دې راسي، سوله دې راسي، جنګ یو دم ودرېږي او د سولې پلاو دې پیل شي. موږ لکه څومره مزل چې مو په همدغو تیارو کې را کړی، په همدغو جګړو کې چې مو څومره مزل کړی، په همدغه ورورژنه کې مو څومره وخت را تېر کړی.
نه نه، زما مطلب دا دی استاد وبخي چې پر ټولنیز روان، یعنی پر د ټولنې پر عمومي ټولنیز روان باندې دغه خبرې اوس خو د لوستو خلکو شمیرم په زیاتېدو دی، یعنی نالوستي خلک اوغمره نه دي لکه مثلا 40-50 کاله مخکې چې وو. دغه ولې د ټولنې پر عمومي روان د خبرې تاثیر نه کوي؟ ورځ په ورځ دغه فرهنګ دې په ځای چې راکم شي په زیاتېدو دی.
زه هم دغه خبره غواړم چې تکمیل یې کړم. لکه څومره وخت ما ویل چې څومره چې موږ په جګړو کې را تېر کړی، په جنګ کې مو را تېر کړی، نو طبعا چې د یو روغ پړاو ته وځو، یو آرام پړاو ته وځو، یو سوکاله پړاو ته وځو، نو بیا هم وخت اړتیا ده. په 10 کاله کې فکر نه کوم چې، یا په 15 کاله کې چې دغه مفکوره چې اوس له افغانانو سره موجوده ده هغه د 10 کلو کې پای ته ورسېږي. عمومي البته عامه پوهاوی باید په ښوونځیو کې ماشومانو ته ورکړل شي. یو داسې برخه باید ښوونځي کې موجوده وي چې هغه کې د هغه له لارې ماشومانو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، له دغه موارد یا دا وسایل چې دي د ماشومانو له پامه او له نظر څخه باید بد راسي. نو منظور مې دا ده چې د ټولنې د عمومي مفکورې د بدلولو لپاره لکه څومره وخت چې موږ په شخړو کې تېر کړی، نو د دې د راکمولو یا د دې د کچې د راټیټولو لپاره هم وخت اړتیا ده. بیړه باید ونه شي، په ډېر احتیاط سره ډېر حساس پړاو دی، په ډېر احتیاط سره باید ګام پورته شي، د خلکو پر مفکورو او د خلکو پر ذهنیت باندې باید تر ډېره بریده کار وشي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د هلمند پوهنتون د ارواپوهنې د پوهنځي استاد محمد حسن خان درمل و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د شباز موږ غاګل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، مخکې مې د خبرونې په سر کې هم یادونه وکړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د هانګ کانګ له ټیم سره د کرکټ لوبه لري. دا د نړیوال جام د 2016 کال د شل اووریزو نړیوال جام د لوبو د تیاری مقدماتي لوبې دي چې د غوراوي لوبې دي چې افغانستان لپاره دا سبا د سبا د هانګ کانګ سره لوبه ویل کیږي چې ټاکونکې لوبه ده. موږ ډېره هڅه وکړه چې په هالند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له غړو سره تماس ونیسو. تر اوسه پورې هم زما تخنیکي همکار شمشاد زادران هڅه کوي چې له دوی سره تماس ونیسي، خو له هغه مخکې غواړم چې په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره چې همدا شېبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی، غواړم خبرې ورسره وکم او د دې لوبې په اړه چې سبا په هالند کې کیږي غواړم د دوی نظر وپوښتم. فضلي صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې بلنه مو ومنله. سبا مسابقه له هانګ کانګ سره ولې مهمه ده؟
مننه. نمړی خو چې ستاسو سره ټلیفون کولی کبانی واکه موږ هم کوشش وکړي چې ملي لوبډله تاسو سره وصل کو، خو متاسفانه په دې ونه توانید چې دوی د سکاټلند نه هالند تکلیفي مال سره ځای پر ځای شي. د اوس پرې غږ ټلیفون کارخانه وسره برابر سوي، بیا به هم کوشش وکړو. موږ دغه لوبه خو په دې وجه باندې مهمه ده، تاسو ته معلومه ده چې موږ کوشش کوي چې خپل ګروپ ټاپ کو، یعنی په خپل ګروپ کې هغه کوي اړ پان چې واغه موږ د موی په ډګر کې مات کړل. خو طبيعي پیښه کله کله داسې وي چې سړی ردی چینج کی، هغه دوی لوبي چې د باران د وجه ونسولې د کاناډا او د کینیا سره، نو یو ستونزه هغه وه او یو هغه لوبه چې د عمان په وړاندې باندې موږ وبایلل، نو په هغه سره زموږ پوینټونه یو سره کم شول. سبا ته لوبه چې د هانګ کانګ سره ده، موږ په هالند کې به انشاء الله د لوبې ډګر ته سره وځو. هغه په دې باندې موږ لپاره مهمه ده چې دا کوارټر فاینل سیالي ده، که چېرته موږ هانګ کانګ ته ماته ورکړو نو بیا موږ نیمه پایلو ته سیم فاینل ته لار پیدا کوو. هغه څلور ټاپ ټیمونه چې سیم فاینل ته لار پیدا کوي، دوه هال ریډي پیدا کړی ده لکه سکاټلند او هالند، دوی دواړه سیم فاینل ته لار پیدا کړی. هغه په دې وجه باندې چې هر یو خپل ګروپ ټاپ کوي هغه پوینټونه زیات و، نو په دې وجه باندې دوی کلیلی دي سیم فاینل ته. سبا سبا بیا هم دغه نور دوه لوبډلو سرنوشت معلومیږي چې کومې دوه لوبډلې په دې توانېږي چې د هغو دوه لوبډلو سره د سیمی فاینل یا نیمه پایلو ته لار پیدا شي. په دې وجه باندې موږ ته ډېره مهمه ده.
بله فضلي صاحب، د افغانستان مخکینۍ لوبې له هانګ کانګ سره اوریدونکو ته ووایي چې ډېرې مو ورته بایللې، که مو ډېرې ترې ګټلې دي.
فقط په 2001 او په 2008 کال کې د ایچیسی ټرافی یا ایشاکا په نامه باندې په کوم سیالۍ کېدلې، په هغه وخت کې زموږ لوبډله چې به کله ملیشیا ته تلله د دوی سره درې ځله په کوارټر فاینل سیالۍ کې مخ شوې ده، موږ د دوی نه ماته خوړلې. نور په مجموع کې تقریبا ما سره چې کومه ایشیا پرته ده اته دېرش سیالۍ موږ د دوی سره کړې. په اته دېرش سیالۍ کې موږ د دوی سره تقریبا 9 سیالۍ ګټلې دي، مختلف سیالۍ، خصوصا په تیر نړیوال جام کې په شلوري سیالۍ کې چې په بنگلاديش کې د سره کېدې، نو هلته هم موږ ودی ته مات ورکړې ده. نو دروسه پرې کله چې موږ لوبغاله د 2009 نه را پدې خو بیا د 2015 پرې اوس چې دوی چې موږ سره د لوی پړګار کې مخسیوي دي بریا نه د مومنه. نو زه یو ځل بیا ان شاء الله امیدوار یم چې سبا به هم ودی ټماټ وکړو په خاطر د دې باندې چې زمونږ د لوبغاړي او د دوی د لوبغاړي په منځ کې ډېر غټ توپیر دی. د هر لحاظه د دوی هماغه پخواني لوبغاړي دي چې دوی په انکان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ دومره غني نه دي چې دوی نور نوي لوبغاړي تولید کړي. هماغه د 2004 نه چې کوم لوبغاړي د دوی سره لوبیږي اکثریت لوبغاړي همغه دي. نو زموږ په لوبډله کې ډېر ځوان لوبغاړي شته. انشاءالله زه متیقن یم چې سبا ته به ډېره ښه خوندوره لوبه کېږي او بریا به د افغانستان په برخه وي.
یوه وروستۍ پوښتنه فضلي صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا چې له ټاپ د جدول نه راولوېده، دا په دې خاطر چې له عمان سره کمزورې لوبه وکړه که یعنی فکر کوي چې عمان سره لوبه ګټل کېدای هم شوی په داسې حال کې چې له سکاټلند یا نورو قوي ټیمونو نه وګټل شوه، او که دا زموږ د غفلت نتیجه ده چې نن د جدول درېیمې درجې ته راولوېدو؟
که چېرته تاسو وګورو زموږ سره په ګروپ کې ټاپ ټیمونه هغه سکاټلند و هالند او متحده امارات و، هغو درو سرته موږ تقریبا یو طرفه شکست ورکوي. نو په دې سره زه ویلی شم چې هغه دوې لوبې چې د باران د وجې نه خراب شوې د کاناډا او کینیا سره او موږ ته غټه ضربه راورسو، ځکه په هغه یوې لوبې ګټلو سره دوه دوه پوینټه راکړل، نو هغه یو امتیاز موږ ته راکول شو یو دوی ته ورکول شو. د عمان په وړاندې باندې دغه یو غفلت وسو چې موږ لږ خوشباوري په دې وښودله چې درې سیالۍ ګټل شوي دي، نوي لوبغاړو ته هم چانس ورکول شوی و. دوم هغه میدانونه دومره سازګار نه و لکه کوم چې په سکاټلند کې کېدل. په هالند کې چې کوم میدان جوړ شوی و په هماغه ورځ چې د عمان سره لوبه وسو، نه هغه میدان دومره معیاري و، نه هغه ویکټ اسټنډرډ جوړ شوی و. موږ چې کله د لوبغاړو سره خبرې وکړې چې په دوم اننګ کې ویکټه دومره ماته شول چې بېخي داسې یو 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 حادي غوندې لکه یو په هم کلیو کلیوري کې چې یو د کرکټ میدان جوړ شوی دی. یوه وجه یې دا وه، دومه وجه دا وه چې د دې خبرې نه هم انکار نه شو کولی. واقعا چې کله سړی ډېر خوش باوره شي هم هغه خپل ټاکلی هدف څه کمزوری کېږي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه خبرې کولې. د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیدلې یو یوه نړیواله موضوع لرو، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د ایران مسله د نړۍ د رسنیو ټاپ مسله ده. د جرمني او ایران چارواکو نن په تهران کې تر لیدو وروسته د ایران د اټومي موافقې د راتلونکي په اړه خوشبیني وښوده او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به له ایران سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ښه کړي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې چې همدا شېبه په سټوډیو کې راسره ده.
د جرمني د صدر اعظم مرستیال او دغه واد انرژي وزیر وای چې له ایران سره د اټومي موافقې سره به نوې موضوعات راپورته سي. سیګمار ګابریل په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر لیدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د سیمې او په تیر بیا د اسرائیل او امنیت د جرمني لپاره ډیر د اهمیت وړ دی.
mit dem neuen Atomabkommen und dem wirtschaftlichen Aufschwung
der Weil la urusti atomi muafqe sara aw da ratlun ko pishu ta pakato ba da Iran la para nawi masail raporta si aw musham pa hiwat ki danan aw bahar da se tadabir niwali chi pa manzani khatiz ki amniyat ting si za bawar laram chi da ba da Iran pa gata ham we da sim da amniyat tingasht aw da Israel o khonditob da Germany la para da pamward ahmiyat lari
und sie müssen verstehen
دغه راز د ایران د نفت وزیر نامدار زنګینه په همدې خبري کانفرنس کې پر ایران د لګیدلو بندیزونو په لری کېدو سره د یو بدلون هیله وشو ده او وایي چې په هغو کلونو کې چې ایران له بندیزونو سره مخامخ و، دغه یوه توانېدلې خپلې ستونزې په خپله حل کړي او د ده په وینا هغه څه یې خوندي کړي چې مهمې اړتیاوې دي. نامدار زنګینه زیاتوي:
ما امیدواریم یک جهشی بعد از تحریم ها داشته باشیم.
د وی موږ هیله لرو چې د بندیزونو لری کېدو سره یو حرکت رامنځ ته سي. داسې ښکاري چې جرمني کمپنۍ او د دغه هیواد دولت په خپله له ایران سره د مرستې اراده لري او غواړو د رکود دوره شاته پرېږدو تر څو وکولی سو له آلمان سره چې هیڅکله مو خرابې اړیکې نه درلودې او 150 کلن تاریخ لرو که خدای کول چې دا اړیکې بیا له سره پیل سي.
اعتماد و دوستی
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه و اړتیا بولي او هغې نن په بروکسل کې ویلي چې دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لومړنی ګام دی.
ډیره زیاته مننه کوم فریبا ظاهر. قدرمنو اوریدونکو، دا د 15 بجې کېږي. ډیر مطالب مو له خبرېدو پاتې شول په دې خاطر چې وخت مو پای ته ورسېده. خیر په راتلونکي یو ساعت کې چې امید مرزبان بستاسو کو